پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته خرغلاست وایم وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي دغه پروګرام سید قادر جلالوف تخنیکی چاره مختوري وړاندې اوري د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شوی غړیو نن په ارګ باندې کې لوړ وکړه ولسمشر اشرف غنی د دوی د معرفي په مراسم کې ویل چې دا کمشنران له ټولو خواو معرفي او د تایید وردی. نمو ده سر موضوع ده هموری چه روسی او امریکایی جنرالان ده سوریه پر وضعیت خبری کوی. نور مسائل حمله رو خود رزمخ که خبرونه ده نوریاس نوری ورندی کوی.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوی غړونن په ار کې لوړه وکړه. اسرائیلي ځواکونو په لیبیډیزه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر یې پر دغو ځواکونو ور واستوي. په پام کې ده د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په وینا کې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوی کمشنرانو نن په ار کې لوړ وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارخ پور کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. د دې فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، اورنګزیب، محمد حنیف، دانشیار، مسافر اقوقندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه ریفید انتخابات د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عزمی، محمد یونس توغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینواره د شکایتونو د کمیسیون د نوی کمشنرانو په توګه تایید شوه دي. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخابات د خپلواک کمیسیون او چمنشاه اعتمادی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي. په دې اړه ورسره په خبرونه کې په تفصیل اوري. د کندز ولایت چارواکي وایي چې طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تپي سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حمله کړې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي. ښاغلي سعیدی وویل په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. قرغان تپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. افغان ولسمشر د مالیه وزارت امر کړی چې په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره مالی سرچینې چمتو کړي. ارګ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر په هغه غونډه کې چې پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوې وه د دې سیلابونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو د سمون لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزیر نجیب آقا فهیم په مشرۍ د سبق او ادارې د یو مرکز د جوړېدو امر هم وکړ. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت ویان تمیم عظیمی تیرش په ازادي رډو ته وویل د سیلابونو له جمعې ورځ رئیس دیش کسان مړه او ټپیان کړي دي.
زابل، هرات، فراه، هلمند، کندهار
او کونړ کې 15 شهیدان او 13 تنه زخمیان لرو. نږدې 3000 کورونه ویجاړ شوي او د برف کوچونو او سیلابونو له 2500 زیانمنو کورنیو سره مو هم مرسته کړې دي. افغان چارواکو ویلي د سیلابونو په فراه، کندهار، زابل او هرات ولایتونو کې ډېر زیانونه اړولي او په نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو اټکل کېږي. خبرونه لازه د رډو او د هم د سیمې نړۍ څو خبرونه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر یې پر دغو ځواکونو ور واستوي. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه درېیم فلسطینی چې ټپي شوی و توقیف شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو ډزو او موټري حملو سره له 500 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي واکونو هم په دې موده کې ل 2200 زیات فلسطینیان وژل دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستی ځان جوزف دانفورد او والری ګراسیموف به د نورو مهمو مسئلو په اړه هم وغږیږي. امریکا او روسیې د ایران او ترکیې تر څنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستی ځوان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دوړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسلو په اړه به خپلې نظرې سره تبادله کړي. او د یو بل خبر لمخې راپورونه وایي چې د سوریې په ختیځ کې د عراق سره حتی نږدې په باغوز ښارګوټ کې اسلامي دولت ډله داعش د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د حملو په وړاندې سخت مقاومت کوي. باغوز چې د فرات سیند په غاړه امپرو دی په سوریه کې د داعش وروستی پوځي سنګر ګڼل کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شویو غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لوړه وکړه. ولسمشر ویل چې دا کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي او انتخاباتي سرغړونکو ته به سزا ورکوي.
ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبیني شوي دي او ټولې سرغړونې به د عدلي ارګانو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
د طالب استازیو او امریکایي پلاوی خبرې د قطر پلازمینه دوحه کې روانې دي. د سولې عالی شورا په دې اړه وایي
انتظار ما همی است که امیدوار هستیم چنین نشست های نتیجه ملموس و خوب بده و به زودی بتانیم به مو مذاکرات بین الافغانی نائل شویم.
د روسیې او امریکا متحده ایالاتونو لوړپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش پلازمینه ویانا کې د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. دوی دواړه د سوریې په جګړه کې سره ښکېل دي. که وختو یو مرکه به هم درته خبره کړو، هغه هم د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون د مشرې فوزیه کوفي سره چې په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د میرمنې چارل بنیار د سرګندونو په غبرګون کې له موږ سره کړي.
زما هیله دا ده چې جهانیان او په خاصه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغوی نه باید ساتنه وکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې او ته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نویو ټاکل شویو غړیو نن په ارګ ماڼۍ کې لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غني د دوی د معرفي مراسمو کې وویل چې دغه کمیشنران له ټولو خواوو معرفي او د تایید وړ دي. ولسمشر د دوی د منظورۍ فرمان پرون ماښام ورکړ. وو کسان د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او 15 کسان هم د شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه باندې معرفي شوي دي. اجمل تورمان دغه مسله تعقیب کړي. همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. په دې اړه به جزئیات راکړي.
بله مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل د انتخاباتي کمیسیون لپاره نو کمیشنرانو نن په ارګ کې د لوړی مراسم ترسره کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې حضور درلود. د په حضور کې دغه د لوړی مراسم ترسره شول. نوموړي وویل چې د کمیشنرانو د بدلون پریکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ستونزو او نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله وشوه. د وویل نه یوازې دا چې دا پریکړه وشوه، بلکې قانون هم تعدیل شو. خغلی غنی ویل چې نوی کمیشنران د شفاف پروسې لري ټاکل شوی او ټولو اړخونو ته د باور وړ دي.
مسله مهمه نست که این کمیشنران از تمام جناها، تمام کاندیدان، تمام اعصاب راجستر شده و تمام نهادهای ناظر انتخابات و جامعه مدنی نمایندگی میکنند. اینها مورد تایید همه اعصاب، نهادها و کاندیدان میباشند. از سوی آنها معرفی گردیدند و آنها برایشان رای دادند.
خغلی غنی ویل چې دغه نوی کمشنران باید تر دوه ورځې پورې خپل رئیسان هم وټاکي. دغه شان د ټینګارو کې چې دوی باید خپل ګوندونو سره چې کوم د ګوندونو خانه دوی معرفي شوی دي لاغوې سره خپل اړیکی هم پرې کړي. دغه هم ویل چې دغه کمشنران باید د ټولو ټاکنو د غزنی ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هم په یو منظم پلان باندې کار وکړي او دغه شان د ورستۍ نتایج چې ولسی جرګې نه دي ورستۍ شي په دې برخه کې هم خپل پریکړه زر واوروي. خغلی غنی دغه شان ویل چې د فساد د مخنیوي او دندو څخه د ناوړه استفادې لپاره د کمشنرانو د قراتین یو میکانیزم دی هم دوی رامنځته کړي. دغه شان خغلی غنی ویل چې ټول انتخاباتي تیروتنې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ارزول کیږي او مرتکبینو ته به سزا هم واورول شي.
د نوي قانون د تعدیل په اساس ټول انتخاباتي تیروتنې د افغانستان د جزا د نافذ قوانینو کې پیشبینی شوې دي او ټول سرغړونې به د عدلي ارګانونو لخوا وڅیړل او مرتکبینو ته به جزا ورکول کیږي.
په دغه غونډه کې د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او د نوي کمشنرانو نه وغوښتل چې خپل دندې په سمه توګه ترسره کړي. ستانګزی صاحب دا څرګندونې د ولسمشر لخوا په داسې حال کېږي چې دغه کمشنران ټولو خواو ته د باور وړ دي چې مخکې له دې داسې انتقادونه او شکایتونه موجود ول چې په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې چې کم کمشنران دي دا د ولسمشر او اجرائیه رئیس ټیم کسان دي او دوی په ښکاره ډول په دغه انتخاباتو کې لاس وهنی ورته چې کیږي دوی دخیل دی پکې. بله
مننه کوم اجمل تورمان او لقبلی له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوې غړو د معرفي په اړه باندې جزئیات راکړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د طالب استازیو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو او د دوام هرکلی کړی دی. دغې شورا ویاند سید احسان طاهری ویلي هیله ده چې د دغې ناستې دوام د بین الافغاني خبرو د پیل لامل وګرځي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم وایي طالبان اړ دي چې بالاخره له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته کښېني. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي د کابل په سټوډیو کې دی او موږ سره به خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو غزیدل د افغانستان د سولې د عالي شورا له هرکلی سره مخ شوی. د شورا وایي له دې ناستې هیله داده چې په پای کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر شي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې عالي شورا له دې ناستې هرکلی کوي خو له شک پرته اصلي بحث چې پریکړه به پکې کیږي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې دي او موږ هیله لرو چې دغه ډول سیخی پایله ولري او څومره زر چې کېدای شي بین الافغاني خبرو ته ورسي. ګومنګ د امریکا له حکومت مننه کوي چې په دې برخه کې لمو سره همکاري کوي او دوی چې کوم اقدامات کوي د سولې دالي شورا سره په همغږي تر سره کوي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالب اساس او امریکایي پلاوی ترمنځ د پنځم پړاو رواني خبرې له دوه ورځېنی د می وروسته د رواني اونۍ د شنبه پورې یو بار بیا پیل شوې. که څه هم د دې پړاو د خبرو د پای ته رسیدو دقیق وخت لانه دی پړه کې شوی خو د قطر د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته په واستولې پیغام کې ویلي چې د ناسته د دوشنبه پورس هم روانه ده. وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه نا وخته اعلامیه خبره کړې ویل دي چې د قطر رواني خبري قدم په قدم مخکې روان دي. د طالبانو د بیان لمخې خبري د موضوع د حساسیت او اهمیت په خاطر اورو پر مخ زی دوی ویلي ل امریکایي پلاوی سره د جنوري خبري ل افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وټولو او د نورو پر ضد د افغان خاورې د نه کارولو په موافقه مخته ولاړی او دا ور خبري د همدغه موافقو په څرنګوالي او ماهیت خبري کیږي. طالبانو هم دا شان په اعلامیه کې د قطر په خبرو کې د پرمختګونو په اړه شوی راپور نه رد کړی دی. په همدې حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي اسمت الله هم د قطر د دفتر له مشر او د طالبانو د مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره کتلی. دغه ازبکستانی پلاوی ویلي دي چې دوی د افغان سولې لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دي. ازبکستان هغه هیواد چې اوس مهال له افغانستان سره ښې اړیکې لري. دغه هیواد له دې وړاندې تیر میلادي کال د جون په میاشت کې د طالب استازو او افغان پلاوی ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو اترو کوربتو پر غاړه درلود. له دې وړاندې افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې له طالبانو سره په پخواني لیدنو کې د بین الافغاني خبرو په پیل په اوږدمهاله اوربند او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په څرنګوالي خبرې کړې. په افغانستان کې د افغان چارواکو ترڅنګ د مشرانو جرګې او شمېر غړي هم باور لري چې سولې ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې طالبان د افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته حاضر شي. د دې جرګې مرستیال منشي فیصل سامي ازادي راډیو ته وویل طالبانو ستونزه له امریکایانو سره نه ده، د طالبانو ستونزه له خلکو حکومت د افغانستان له آزادۍ او آبادۍ سره ده. زه فکر کوم چې دوی باید خپله ستونزه له خلکو او افغان حکومت سره حل کړي. خاغلی سمی سر لدی چې امریکایانو سره د طالبانو خبرې یو ورتیا بولي، خو وایي ک طالبان غواړي سولې ته ورسیږي باید افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی، خو طالبانو لا هم افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره هیڅ شین چراغ نه دی خودلې. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته وګستو هم فیروز عزیزی د اقتصاد نړۍ خبرونه وای.
د هلمند ولایت د کرین ریاست وای په دغه ولایت کې سیلابونو کرنی زیزمک یو بل نه زیانمن کړي. د دغه ولایت د کرنې مشر زلمی الکونن ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په هلمند کې د سیلابونو له امله 10,800 جریبه ځمکې، 1,115 بڼونه، 2,000 څاروي او 1,000 د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې لا هم د سیلابونو په سیمو کې سروې روانه ده او له سیلاب ځپلو خلکو سره به د کرنیزو چارو په برخه کې مرستې وشي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې 315,050 هکتاره ځمکې کرنیزې دي او ګڼ خلک په مالدارۍ او کرنیزو چارو بوخت دي چې له همدې درکه خپل ورځنی ژوند پر مخ وړي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ وایي د کندهار ولایت په صنعتي پارکونو کې د پل او پلچک او سړک د نشتوالي له امله د صنعتکارانو چارې له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی هغه ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کندهار په شورندام ولسوالۍ کې د زیاتو بارانونو له امله صنعتي پارکونو ته اوبه ننوتلې چې زیاتې فابریکې هم تخریب کړې دي. ښاغلی حاجی هغه له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه ولایت کې زیاتې فابریکې فعال دي او دوی ته د چارو په ښه ډول ترسره کولو لپاره دي اسانتیاوې برابر. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د معلوماتو له مخې د کندهار په دغه صنعتي پارک کې شاوخوا 240 فابریکې فعالیت کوي. د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,340 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 40 افغانۍ شپېته پوله، 1 یورو 40 افغانۍ اویا پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ اتیا پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ اویا پوله، 1 ایراني تومان 15 افغانۍ 95 پوله، 1 هندۍ کلدار 1,550 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلدار 540 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس هم ورزوی یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې په جګړه کې د ښکېلو مهمو هیوادونو امریکا متحده ایالتونه او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سوریې د وضعیت په اړه خبرې کوي. دغه پوځي چارواکي په داسې حال کې د سوریې وضعیت څېړي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې. نوري اس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همدا شی بر را سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، د امریکا او روسیې کوم پوځي چارواکي د سوریې په وضعیت خبرې کوي او د خبرو اجنډا یې په کومو مسلو باندې څرخیږي؟
دغه خبرې چې نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې په پام کې دي، د امریکا او روسیې د وسله والو ځواکونو لوی درستیزان جوزف دانف رازنفورد او والری گراسیموف ترمنځ تر سره کیږي. د سوریه د وزارت سربیره د غرض د زینو نور مهم مسلو په اړه به هم دوړه په چارواکي وغږیږي. امریکا او روسیه د ایران او ترکیه ترڅنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستی زویان پاتریک ریډر پرنوول دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکیچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړي او د دوړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه خپل نظریات سره تبادله کړي. البته یادونه وړ بولو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او غواړي ټول 2000 ځواکونه له دې هیواده وباسي. خو سپینې ماڼۍ تیره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به 400 سرتیری د 16 ځواک په توګه په دې هیواد کې پاتې شي.
بله مننه. په سوریه کې که څه هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه وروستۍ مرحلې ته داخله شوې، خو د دې ډلې وسلوال اوس هم عراق پولې ته نږدې مقاومت کوي. که اوریدونکو ته په دې اړه ووایي چې په کومو سیمو کې مشخصا یا څه رقم فعالیتونه دي
دغه سیمه چې تر اوسه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستۍ وسلوال مقاومت کوي. عراق پولې ته نږدې د سوریه په ختیځ کې د باغوز ښارګوټی دی. دا په دغه ښارګوټي کې د داعش د وسلوالو پر ضد د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو له 4 ورځو راهیسې حملې پیل کړې دي او د دغو حملو په وړاندې د داعش وروستۍ وسلوال هم سخت مقاومت کوي. باغوز د فرات سیند په غاړه پروت دی. په سوریه کې د داعش وروستۍ پوځي سنگر ګڼل کیږي. د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي پر نوویل د داعش پر ضد دا عملیات به پرې کړو نیوي. د دې پوځي عملیاتو هدف دا دی چې داعش ډله نور نو په سوریه کې قلمرو نه لري. د راپورونو له مخې د داعش جنګیالي په سیمه کې کلابند شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور ورکړی چې تیر شپه باغوست د نږدې غونډۍ سره د داعش د مرکز په لور د هوانونو ډزې کېدې او د دې ډزو او هوایي حملو له کبله هم له ښاره لوخړې پورته کېدل. یعنی په دې معنا چې تر اوسه پورې په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او هدف یې دا ده چې د داعش ډلې وروستۍ جرلې هم د دې سیمې وباسي.
بله مننه. کوم نوري اسنوري و چې د روسیې او د امریکایي جګپوړو پوځي چارواکو د خبرو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. دوی د سوریې پر وضعیت باندې خبرې کوي. په سوریه کې لا هم په ختیځ ښار ګوټي باغوس کې داعش جنګیالي مقاومت کوي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
له تیرو 4 ورځو راهیسې د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو له هغې ډلې په کندهار، هلمند، فراه، هرات، زابل او کونړونو کې سخت سیلابونه راوتي او خلکو ته زیانونه اړولي دي. ویل کیږي چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د افغانستان د جنوبي ولایتونو دغه مسایل او طبیعي پیښې په اړه باندې جزئیات راټول کړي. همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رښتینی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په کندهار کې اول راته وایي چې سیلابونو څومره زیان اړولې او رسیدګي ورته څنګه ده او بیا به نور ولایتونو ته هم اشاره وکړي.
سنګه صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د شنبه په شپه په کندهار کې د توپانی ورښتون لامل راغلو سیلابونو خلکو ته د زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي چې لا هم د زیانونو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د کندهار د مرسیال والي د وروستیو څرګندونو په اساس وایي، البته هغه وایي چې د تیرو 2 ورځو په اوږدو کې د سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 6 ټپیان شوي دي، چې لا هم د ویټیمونو کار کوي کېدای شي دغه شمېر نور هم لوړ شي. او د دې دغه راز وایي چې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې 1515 کورونه هم ویجاړ شوي دي چې دوی به تر سروې وروسته دغه کورنۍ ته اړینې مرستې ورسوي.
دا خو د کندهار وضعیت د هلمند او د فراه په اړه خبر لري چې هلته هم فکر کوم عکسونو کې راغلي دي چې ډېر خلک زیانمن شوي او سیلابونه زیات راوتي دي.
البته فران بلکی زابل او هلمند کې موږ راپورونه لرو چې هلته سیلابونو یو شمېر خلکو ته زیانونه رسولي دي. زابل کې د ورسې ورستن لامل یو شمیر ولسوالۍ له مرکز کلات سره بنج سوي دي او د دغه سیمو اوسیدونکي وایي چې دولت باید مرسته ورسره وکړي. دغه راز کرنیزم ځکه هم له منځه تللی دي او په ځینو سیمو کې البته په مرکز کلات او پنځو ولسوالیو کې یو شمیر کورونه هم سیلابونو له منځه وړي دي چې د دغه کورونو کورنۍ اوس مهال تشنه اسمان لاندې ژوند کوي.
یو څه راته وایي چې تاسو خو همالته رالوی شوي یاستئ، دغه سیلابونه پخوا هم شوي و که څنګه؟ یعنی دا فکر کوم چې ډیر زیات زیانونه اړولي او بیمخینی غوندې ښکاري، که څنګه؟
بله، په دغه سیلابونو ساری په ورسوي کلونو کې په کندهار کې نو ولیدل شوی، خو تر دې مخکې زابل کې چې ډیر وخت د کابل کندهار لوی لار د واورې د ورېدو له امله تړلې وي، خو په څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې سیلابونه دومره زیان اړوي.
بله، مننه کوم. صادق رښتینی یو له کندهار له موږ سره خبرې کولې. و مردل چې په د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، فراه او زابل کې سیلابونه راوتي او ګڼو خلکو ته زیانونه اړولي دي. زرګونه کورونه هم په همدغو سیمو کې ویجاړ شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو مطالبو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د وروستیو وختونو سیلابونو او د اوبو د مهار په اړه لیکل دي. ویسا خپلواک ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکي په هیواد کې وروستیو وختونو کې لایو په لوه د وچکالۍ څپې لمنځه وړي او ولست زیرو بلخوا په ځینو ولایتونو لکه کندهار، هلمند او فراه کې زورور سیلابونو زموږ د هیوادوالو هسته وبود ورسره جارو کړ او د یخنۍ په دې موسم کې په سپیره ډاک وترول. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې سیلابونه، زلزلې او نور طبیعي آفتونه درنې څپې لري او یوازې حکومت د زیانمنو ستونزو ته نشي رسیدلی، بلکې دا د هر هیوادوال په تیره بیا د شتمنو او سوداګرو مسؤلیت دی چې په دا شان پیښو کې د ملي او دینی احساس له مخې راوړاندې شي او په ګډه د لویو غمیزو څپې تم کړي. سر مقاله لیکونکی د کندهار د سوداګرو اقدام په دې برخه کې ستایي چې د ځانمنو لپاره د ودونو تالارونه او دا شانور ځایونه سمبال کړل. هیواد دولتي ورځپاڼه هم خپل سر مقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د هیواد سر مقاله لیکونکی لیکي له ډیره بد مرغه د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اوښتې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې درا پرون لمخې په کندهار، هرات، هلمند، زابل او فراه کې سیلابونو لشلو ډیر کسان وژلي او یا یې لزانه سره وړي دي. هیواد دا هم لیکلي چې افغان حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې له سیلاب ځپلو سره هر ډول مرستې ته ودانګي او افغاني سرې میاشتې ټولنې نور مرستندویو بنسټونو او سوداګرو هم زیانمنو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه، اوس هم یو مرکه درته خبرو. د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو د چارو کمیسون د زلمی خلیلزاد د میرمنې شیرل بنیاد د سرګندونو په خبرګون کې ویلي چې دوی چمتو دي د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره لاس په کار شي. دغه کمیسون مشر فوزي کوفي پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د سولې په بهیر کې د افغان ښځو د فعال حضور غوښتنه کوي. اغلی کوفي د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان دې پوښتنې ته چې ښځې څه ډول خپلو حقونو خوندي کولای شي ځواب ورکړي.
زه په دې موافق یم چې د افغانستان ښځې باید زحمت وباسي، باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي. تر اوسه پورې هم په ډېره سخته شرایطو کې، په ډېره مشکله شرایطو کې چې د افغان ښځې مبارزه کړې دي، د هغوی د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مبارزه او ژمنه او تلاش یې کړې ده، زه فکر کوم په نړۍ کې بې سابقه ده. یعنی هغه مشکلات چې د افغانستان ښځې مخامخ دي ورسره او زیار باسي چې هغه مشکلات سره مقابله وکړي، د نورو نړۍ ښځو داسې مشکلات نه تجربه کړي دي، نه هم مخامخ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان ښځې خپل مسؤلیتونه او خپل حق او دای په ښه توګه پیژني. خو اساسي مشکل دا ده چې کله چې د یعنی 11 سپتمبر نه وروسته هغه تحولات چې په افغانستان کې راغل، د امریکې یوه عمده لاسته راوړنه هغه دا وه چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي شوي دي او پیشرفت او پرمختګ کې افغانستان ښځو ته ورولاندې شوې ده. نو که اوس مونږ یو بي تفاوت شهروند په توګه یا بي تفاوت اتباع په توګه ټول مسؤلیتونه د هغه مسؤلیتونه چې مونږ په جهاني توګه یو چالش ده یو مشکل ده، یعنی د تروریزم په ضد مبارزه، یعنی یوازې د افغانستان ښځې نشي کولی چې هغه ترسره کړي. زما هیله دا ده چې جهانیان او په خاصه توګه امریکا چې د افغانستان د ښځو د پرمختګ هغوی شعار و او هغوی افتخار درلودل، هغوی باید خپل مسؤلیت او خپل پیشرفتونه او خپل هغه سرمایه ګذاري چې کړې ده هغوی نه باید ساتنه وکړي. ښځې د افغانستان ښځې هغه مسؤلیتونه چې لري، هم په مذاکره کې، هم په جنګ کې، هم په مشکل شرایط کې دفت کم ترسره کړي ده او نور هم ترسره کوي.
مرمن کوفی، افغان ښځې له کومو لارو نه باید خپل حقونه ترلاسه کړي؟
مهمترین سند او مهمترین مسله چې مونږ د افغانستان ښځې باید ترینه دفاع وکړو، حمایت وکړو، د افغانستان اساسي قانون ده. هغه قانون چې په هغه کې د افغانستان د اتباعو په خاصه توګه د ښځو او نور د اتباعو حقونه خوندي شوي دي.
د ولسی جرګې د ښځو د چارو د کمیسیون د مشر فوزی کوفی خبرې مو اوریدې. هغې د زلمی خلیلزاد د میرمنې شریل بنیارد د څرګندونو